آزادی تماس گرفتن.
افغانستان که ده شپه نه بجه شوه ده ازادی راژیو ده خبرونه تا موز نوری اس نوری هر کلای کم مخیل ده چه ده خبرونه ده مطالب و بشپر معرفی وکم پیل ده سات پا خبرونو کو ده افغانستان ده خبرالان و مرکز وای پراوان چور لسه و دوم المریس کال که چه پایت یه وازه چور زی پاتی ده پا افغانستان که ده رسنه و خبریالانو ده ازادی وزیت خراب شوه ده مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت اعلامیه کې ویلي سکال هم په افغانستان کې رسنۍ او خبریالان د ازادۍ او اساسي حقونو د سطل نظر له سختو محدودیتونو سره مخامخ و او له حقونو یې په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان د خبریالانو مرکز د معلوماتو له مخې په تیرو دولسو میاشتو کې په افغانستان کې پر رسنۍ او خبریالانو فشارونه زیات شوي او د تیر کال په نسبت د خبریالانو نیول تر هغه په شدت دوام کړی. د دې مرکز د شمیرو له مخې په 1402 کال په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو له حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 109 پیښې ثبت شوي چې په هغو کې د ګواښلو 80 او د خبریالانو د نیولو 59 موارد شامل دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او زلبیا د طالبانو له سرپرست حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال له پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یکشنبه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې کړې او ویلي دي چې د نوي 1403 کال پر رارسېدو سره چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي نوی تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او کانو ته د جشن او د اختر د ورځو په شان وي. خو کرزی زیاتوي متاسفانه نږدې 3 کاله کېږي چې د افغانستان نجونې له تعلیم او تحصیل محرومې دي او نشي کولی ښوونځیو او پوهنتونو ته لاړ شي علم زده کړي او په دې توګه خپلې کورنۍ او وطن ته خدمت وکړي. 2 ورځې وروسته په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلېږي خو تر اوسه د طالبانو د حکومت لخوا د دې هېڅ رک نه لګېږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به اجازه عمومي چې منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړې بیرته پیل کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل نړیوالو اندېښنو سره سربېره د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترنګ کې د جګړو له کبله یې دې سیمې ته پناه وړې ده. نتنیاهو ټینګار کړی چې نړیوال فشارونه به دوی د جګړې د ټولو اهدافو له درکولو راونه ګرځوي نو ځکه به دوی په رفح ښار کې هم ځمکني عملیات پیل کړي. په روسیه کې نن د ولسمشرۍ د انتخاباتو درېما وروستۍ ورځ ده. دا انتخابات چې ولادیمیر پوتین به د شپږم ځل لپاره واک ته ورسوي د روسیې د ختیځ نه پیل شوي او د روسیې تر ټولو لرې پرتې سیمې کالینګراد کې پای ته رسیږي. د روسیې د انتخاباتو د مسؤولانو په وینا 144 میلیون تنه د رایې ورکولو په شرایطو برابر دي. د یو بل خبر لمخې د جرمني په بون ښار کې د روسیې ګڼ وګړي د رژیم ضد اعتراض کوونکو تر څنګ د روسیې د قونسلګرۍ مخې ته نن د اعتراض په توګه راټول شوي و. بون ښار په جرمني کې دوهم ځای دی چې روسي وګړي کولی شي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپلې رایې وکاروي. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوهمې شل اوریزې لوبې پچه هم افغانستان وګټله او دا ځل یې توپ وهنه غوره کړه. د دې لوب لړۍ سیالۍ آیرلند ګټلې و. افغانستان تر اوسه په 5 اوور کې د 4 لوبغاړو په سوځېدو 15 منډې کړې دي. افغان لوبډلې په 11 کسیز نومړل کې کوم بدلون نه دی راغلی. آیرلند بیا نن سیالۍ ته یو بدلون راوستی دی. ویلو ده چې دغه سیالي د عربي متحده اماراتو په شارجه لوبغالي کې ترسره کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا د تورخم لار د تړلو ګواښ کړی دی.
پاکستان خو دغه اطلاعیه ورکړې ده او د دوی غواښ دا ده چې په 1 تاریخ به دا لاره بندوي.
د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسولین او یو شمېر سوداګر وايي په وروستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي ولتیاوي کمزوري شوي او د پخوا په څیر نشي کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوي وکړي. په کونړ کې یو شمېر هغه یتیم او بې سرپرسته ماشومان چې د جلاله خیریه بنسټ له لورې ورته د زده کړې زمینه برابره شوې خوښ دي. په غزنی کې بیا د اسما په نوم د پنځه کلنې ماشومې په بابا واوري چې هره ورځ سپینه چپنه غوندي او نږدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټره شي.
سر کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غوندم، غواړم ډاکټره شم.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خان جان الکوزی ازادي راډیو ته تایید کړ چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړی چې د تورخم لار ممکن په څو ورځو کې وتړل شي کچېری افغان بار د بارونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزه ونه لري. خاغلی الکوزی ازادي راډیو ته وویل کدا لار یو ځل بیا وتړل شو له افغان سوداګر ته به ډیر مالی زیانونه وړوي. نو تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان حکومت افغان سوداګرو او باروډونکو چلوونکو ته یو وار بیا خبر ورکړی چې د مارچ له 13مې وروسته د تورخم دروازه د هغو باروډونکو موټر چلوونکو په مخه تړي چې پاسپورت او ویزه نه لري. ازادي رادیو د هغه خبرتیا او انزورونه تر لاسه کړي چې تورخم دروازه هغه اړه د پاکستان حکومت لخوا په دروازه لګول شوی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خان جان علي کوزه هم دا موضوع تاییدوي. نو موري ازادي رادیو ته ویل
پاکستان خو دغه اطلاعي ور کړی دا او د دوی غواخ دا چې په یو دیرشم تاریخ بداله را بندي امداد دولتونو ترمنځ د تروسه پوری د امارت اسلامي طرفه نه کوم هدایت مونږ ته نه راغله. کلار بند شي زمونږ د فار ډیر لوی تاوان دی او دا ډیر مشکلات دي.
خاغلی علی کوزی تر دې مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلی د پاکستان حکومت افغانستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کې له نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي او پر خپل سر داسې اصول پلي کوي چې د دواړو لوریو سوداګرو په زیان وي. هممهاله یو شمېر افغان سوداګر چې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي د لارې پر احتمالي تړل کې دوه اندېښمن دي او وایي افغانستان کې د پاسپورت اخیستل سخت دي او هغوی چې پاسپورتونه لري ویزې نه ورکول کیږي. افغان سوداګر حج امین او شاولی ازادي رادیو ته ویل
بیا اندازي مشکل ده سوداګر ته خصوصا د سبزی او میوه ته په افغانستان کې تاسو په خپل معلومه پاسپورت مشکلات دي.
پاسپورت اخیستل ډیر سنمن شي وی ډیر په مشکله باندې اخیسته کیږي هغه باوجود بیا پاکستان دولت ویزانه ورکې چې څوک اپلای ورته وکړي ریجیکټ کوي.
د پاکستان حکومت د دې خبرتیا په اړه مو غوښتل د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی عبدالسلام جواد او د تورخم کمیسر عبدالجبار حکمت د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. د پاکستان حکومت مسؤلینو سره هم په خبرو بریالي نشو خو د پیښور د سوداګرۍ د خونی مسؤل زاهد الله شینواری ازادي رادیو ته وویل
نو دا عملی طور باندې دا ممکن نه دی ځکه چې ویزه لګول ځان له یو مشکل کار دی او ټایم هم پیلېږي. او موږ دې ته دا مشوره ورکړې وا چې تاسو په دې کې د دواړو ملکونو نه لیستونه واخلئ او هغه لیستونه چې دي دا باقاعده چې دي هغه تحقیق وشي او هغه نه پسته هغه کسانو ته پاسونه ملاو شي.
دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم څو ځل د پاکستان حکومت د تورخم دروازه د سوداګرو په مخه تړلې ده. تر ټولو وروستۍ د روان زیږدیز کال د جنوري په 12مه یاد دروازه د پاسپورت او ویزې لرلو پرته د افغان باروډونکو چلوونکو په مخه د 11 ورځو په مخه وتړل چې بیا د دواړو لوریو ترمنځ لا خبرو اترو وروسته پرانستل شو. د یادونې د چې یاد خبرداري هغه ناروغانو ته هم ورکړل شوې چې د ویزې په ځای د ټوکن پونم پارچه باندې په تورخم دروازه تګ راتګ کوي. دا په داسې حال کې ده د پاکستان حکومت هم دا تیره یک شنبه د کپ په 21مه د څلور ورځو پر مخ د دروازه د ناروغانو پر مخ تړلې وخو وروسته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین وویل د خبرو پترت کې د لارې د سرطان لرونکو ناروغانو پر مخ بیر تخلاصه شوې ده.
و مودل چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسول خان جان الکوزی وایي چې د پاکستان حکومت بیا خبرداري ورکړي چې د ان تورخم لار به وتړي کچېری افغان باروډونکو موټرو چلوونکي پاسپورت او ویزې ونه لري. د ښاغلي الکوزی په خبره کچېری دا لار بیا وتړل شي نو افغان سوداګر به ډیر مالی زیانونه وګالي. د په خوري سوداګری او صنایعو خونی مسولین او یو شمیر سوداګر وای په ورستیو کلونو کې د سوداګرو اقتصادي وړتیاوي کمزوري شوی او د پخوا په څیر نشي کولای چې د روژې په میاشت کې د زکات او خیرات په ورکولو سره د اړو کسانو لاسنیوي وکړي. یو شمیر سوداګر د مالی وړتیاوي د کمزوري کېدو خبره کوي. د بل خوا په افغانستان کې مرستو ته د اړو کسانو شمیر هم په بي ساري توګه زیات شوی دی. نور جزئیات په دې رپورت کې.
یو شمیر اړمن او بې وسله خلک د خپل ژوند د تریخ وضعیت په اړه کیسې لري. یو میرمن چې د دیارلس کسیزې کورنۍ غړې دا اونۍ غوښتل نومې په راپور کې خپور شي، له ازادي راډیو سره د خپل لوږې او بې وسلې درد شریک کړ. دا میرمن چې د پروان ولایت اوسیدونکې ده وایي
لوګه کار رئیس چې طالبان ناغلی موږ له ډیرو سختو ستونزو سره مخ یو. اوس تر دې ځای رسیدل یو چې د شپې مې د خپلو دوو تنو ماشومانو مخې ته د تلخان توت کې خودل تر څو را باندې ګاونډیان پوه نشي. تر دې حده چې زما ماشومان د وینې پیچ باندې اخته شول. ما حتی دومره پیسې نه درلودې چې دوی ته یو دانه ګولۍ واخلم چې تکلیف یې ښه شي.
د دریو ناروغ ماشومان او مور وجیحه هم وای اوس مهال میړه بیکار دي او ان خپل اته کسیزي کورنۍ ته د روړی پیدا کولو توان هم نه لري.
اوس می هم میړه بیکار دي. موږ په کور کې اته کسان یو، څلور ماشومان لرم چې درې ناروغ دي. دا غراز دي میړه مور او خور یې هم له موږ سره دي. تاسو فکر وکړئ چې یو بیکار کس څنګه د کورنۍ لپاره روړی پیدا کړي.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال مسلمانان په ځانګړې توګه سوداګر هڅه کوي چې د روژې په میاشت کې د اسلام د څلورم رکن زکات پر ځای کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مسؤلین او یو شمیر سوداګر وایي په تیرو کلونو کې د زکات او صدقو ورکولو توان درلود، خو سږ کال د بیلابیلو لاملونو له امله دا توان کمزوری شوی دی. د هرات یو اوسیدونکي چې د مچیو د پالنې او شاتو د تولید په برخه کې سوداګري کوي او نه غوښتل چې راپور کې نوم واخیستل شي، د بازار پیکه کېدل او د عوایدو د کچې کمواله هغه مهم لاملونه یادوي چې لعملي سکل د تیرو کلونو په پرتله د زکات او صدقې ورکولو توان نه لري.
کله چې به وځه کورنۍ ته ګورم، د هغوی خالی میز یا دسترخوان ته ګورو. کله چې موږ خپل دسترخوان ته کینو، ان لستونی می ګولان نه تیریږي. په ډېرې سختۍ هغه خواړه خورم او د دې توان هم نه لرم چې همکاري وکړم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مدیره پلاوی غړی او د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی او مسؤل خانجان علي کوزي هم وایي چې سږ کال سوداګرو ته ډیر زیانونه اوختي او د دوی زکات د تیرو کلونو په پرتله کم دي.
تجاران په خو وضعیت کې نه دي او یو څه تجارانو تاوان هم کړی دی په بعض ځایونو کې، او نو په دغه خاطر باندې شاید کومکونه مې یو څه کم شوي. او رالمه د زکات او د خیرات په ارتباط خو الله تعالی حق دی، هر تجار چې هر څومره په حق کېږي هغه باید ورکی په خپل وخت او زمان سره.
دا په داسې حال کې د چین نړیوالو سازمانونو په پرله پسې ډول په افغانستان کې د اقتصادي بحران، بې وزلۍ د زیاتوالي او لوګې په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې ورستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مسؤلینو د ترکیې له اناتولي خبری اجان سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د خوراکي توکو نه خوندیتوب مخ په زیاتېدو دی. د دغه سازمان په وینا د افغانستان یو پر درېمه برخه خلک چې شمیرې څه باندې 14 میلیونه تنه دی له لوږې سره مخ دي، چې له دې ډلې 3.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له بیړني حالت سره مخ دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ملګرو ملتونو خونیز کلتوریا ویل می ادارې یونسکو د بامیانو د نړیوال شو بوتانو په ډیجیټل کې دوه ټینګار کړی دی. د بامیانو لوی بوتان چې د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ په وروستیو کلونو کې په بمونو الوزول شوي دی، مخکې جاپان هم هڅې پیل کړې وې چې هغه په تصویر په بڼه په پخوانۍ بڼه بدل کړي. نور تفصیل په دې راپورټ کې.
د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو په بامیان ولایت کې د بودا مجسمو او نورو اړوندو آثارو پر ډیجیټل کولو او د دې کار په ارزښت ټینګار کړی دی.
دغه سازمان د یکشنبې په ورځ د آیکانم په نامه د یونسکو د یوې همکاري موسسې د اجرایوي رئیس ایف اوبلمن د وینا یوه ویډیو خپره کړه چې وایي دوی هوډ لري چې یونسکو په همکارۍ به د بامیانو د بودا مجسمې ډیجیټلي کړي. نوموړی په دې ویډیو کې وایي
خو کله چې هلته لاړم و مې لیدل چې د غرونو په منځ کې د بودا له زمانې یو بشپړ سیستم موجود دی. نقاشي او ډیزاین شوی ډیری کوټې موجودې وي، نو په دې اساس هلته ډیر بډایه میراثونه شته چې لا هم پټ دي. نو د ډیجیټلي کېدو مفکوره هم له همدې عمله ده چې هغه زړه راښکونکي آثار ښکاره کړو چې تر ننه چا نه دي لیدلي.
یونسکو د بامیانو د مجسمو او اړوندو میراثونو د ډیجیټل کولو د بهیر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو د آیکانم کمپنۍ په ویپاڼه کې ویل شوي چې د دوی کار د ځانګړو کلتوري ځایونو د معیاري د درې اړخیزه موډلونو طرحه کول دي. آیکانم د فرانسوي ټکنالوژۍ شرکت دی چې په نړۍ کې لږ وخت سره مخ کلتوري میراثونو د سایټونو د ډیجیټل کولو لپاره کار کوي. په بخوانی جمهوری نظام کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي وویل چې یو مهال یو جاپانی کارپو د بودا ننداره د مجسمې په خالي ځایونو کې په نوم پروژه د لایزري تشعشعاتو په وسیله په درې اړخیزه بڼه وړاندې کړې وه چې د یونسکو د متخصصینو له لورې ونه منل شوه. یادې سرچینې اندېښنه ښودلې چې په اوسنیو حالاتو کې به د بودا د مجسمو او د بامیانو د مجسمو ساتنه ستونزمنه وي. په همدې حال کې د 2001 کال په مارچ میاشت کې طالبانو په افغانستان کې د خپل واکمنۍ په لومړۍ دوره کې په بامیانو کې د بودا 55 او 15 متره لوړې مجسمې ویجاړې کړې. یونسکو د دغو دو بې ساریو نړیوالو میراثونو ویجاړول یو فرهنګي قتل عام بللی و. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد کابو 2 کاله وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د بودا د مجسمو ویجاړول د هغه وخت د محکمې د حکم له مخې ترسره شوي دي. هغه ویلی و چې په افغانستان کې د دوی د اوسنۍ واکمنۍ تر ټینګېدو وروسته د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو ساتنې او پالنې ته ژمن دي او دا د افغانستان د ملي هویت څرګندونه ګڼي. په ورته وخت کې د بامیان ولایت یو شمېر فرهنګي فعالان د افغانستان د کلتوري میراثونو پر ساتنې د ټینګار تر څنګ وایي چې د بودا مجسمې له تاریخي او اقتصادي پلوه د افغانستان لپاره ځانګړی اهمیت لري. یواله دوی څخه منصوره واسق ازادي رادیو ته وویل
با اشده که بامیان مشهور شوه از طریق بودا
بودا د دلمل شو چې بامیان په نړۍ کې د یو تاریخي ښار په توګه وپیژندل شي او همدارز له اقتصادي پلوه زموږ خلکو لپاره ډیر ارزښتمن دی. هر کال د نړۍ او افغانستان څخه ډیر خلک د بامیان د بوتانو لیدنه کوي
په خاطر دیدن بودا.
په ورته وخت کې اتم میاشتې مخکې په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشي اوکادا په بامیانو ولایت کې د بودا د ویجاړو شوي مجسمو له ساحې څخه لیدنه وکړه او وی ویل چې دغه فرهنګي ساحه د جاپان هیواد په همکارۍ او ملاتړ د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو په مرسته ساتل شوې. د یادونې ده چې د جاپان سفارت د 2020 کال په فبروري کې له یونسکو سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ چې له مخې یې جاپان ژمنه کړې وه چې د بامیانو د فرهنګي میراثونو د ساتنې لپاره به 3,800,000 ډالره مرسته کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخه کې د افغانستان په اړه بیلابیل راپورونه لرو، خو لومړی به د افغانستان او آیرلند ترمنځ د دوهمې شلوریزې لوبې له حاله نور له خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل نه واورو چې همدا شپه د ټلیفون له لارې سره وصل دی. ساحل صاحب، لوبه پیل شوې څه ډول روانه ده؟
نوری صاحب سلامونه مې ومنه. لوبه دم ګړې افغانستان په 9.4 اورونو کې شپږ شپېته منډې لري، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي. که څه هم پایلې ډېر ښه نه وو، د افغان لوبډلې په پایل کې په 1400 منډو څلور مهم لوبغاړي له لاسه ورکړي وو چې په هغه کې رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، دغه راز عظمت الله مرزی او اساق رحیمي شامل وو. خو د محمد نبی او صدیق تل ترمنځ دمګړې په شپږ ډېر توپونو باندې 250 منډې ملګرتیا روانه ده چې محمد نبی 2.5 منډې کړي دي او صدیق تل 21 منډو باندې ناسوځېدلي ولاړ دي. په پیل کې په وکټ باندې یو بریک سوینګ ډیر زیات کېده، یعنی سیمرانو فاست پالرانو په ډیر ښه طریقې سره توپ تاواو چې اماغه سوینګ او اماغه وجه وجه افغان توپ وهونکو په سر کې ونه کړی شو چې په سمه توګه دفاع وکړي. خو محمد نبی او صدیق تل هغه د آیرلند د لوبډلې هغه مومنټم تر دې دمه مات کړي، نو وبلیدل شي چې افغان لوبډله هدف څومره ترسېږي لا سوره لوب پاتې
نه 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 لوب د افغانستان لپاره څومره مهمه ده
اړین په د دې لوجم دا هغه ترست یا هغه باور چې د مینوالو او د کرکټ د سارونکو په خله باندې افغان کرکټ بورډ په ځوانو لوبغاړو بل خصوص کړي کچيري افغان لوبډله دغه لوبلړې و بیل نو د دین اخکاری چې روان شلوز نړیوال جام ته افغانستان یو ور بیا له پخواني لوبغاړو سره زی او دا کم ځوانانو ته چې په لوبډله کې چانس ورکړل دغه لوبغاړي به ډیر تل لوبډله ډراپ کیږي او د دې لا بل خبره دا وی چې ایرلند په د شلوریز نړیوال رینکینګ کې ډیر زیات روسته دغه افغانستان نه لوبه غټي نو د افغانستان پر رینکینګ په نمبرو باندې به هم تاثیر کوي او ایرلند به مخکې راځي او بل یو لوبډله ک په خپل قربتوب لوبلړې بیلی نو دا ورته ستونځوي او په غټه کې په عمومي کچه د کرکټ د سارون کو مینوال ترمن پختنه راولاړي زکه وړاندې د سریلانکا د افغانستان میچونه وبلل نو ډیره خبره ده کېده چې سریلانکا خپل کنډیشن کې ښه کرکټ کوي نو اوس افغانستان د دې سیالیو قربتوب کوي کودام سیالي بیلی او ایرلند ته بیلی نو دا به افغان لوبډله ته ستونزې راولاړې
کی آیا په دې کې کوم توپیر نشته د افغانستان په قربتوب افغانستان په داخل کې لوبي نشي تنظیمولای قربتوب نشي کولای له بهر له افغانستان نه بهر د قربتوب کوي یغه میدانونه اړید لپاره غدي آشنا دي دوی په کې خزلې دي
او په شارجه کې خو افغانستان ډیر زیات کرکټ کړی د غراس په ابو ظبی کې په دوبی سپورت سيټي کې عموما د عربي متحده اماراتو په میدانونو کې افغانستان لتیرو څو یوې لسیزې راهیسې کرکټ کوي نسبت ایرلند ته افغانستان دلته پویږي هم او بل چې کله دا وکټ جوړیږي هغه کیوریټر ته د افغانستان د لوبغاړو یا لوبډلې د مدیریت لخوا نه ویل کیږي چې کوم ډول وکټ باید موږ ته جوړه کی بونډری باید موږ ته څومره جوړه کی او دا ټول کنډیشن دا ټول مسالې چې وي د افغان کرکټ بورډ په خوخه جوړیږي بل خصوص وشتن زایونه او د غراز بونډریانی هغه خپل سترنګت قربل وبدل ګوري او د مغه مطابق وشتن زای او د لوبي ماحول جوړي نو لیدل کیږي چې ایرلند نسبتا افغانستان ته ډیره خمه تعالی تر دې دمه د دې کنډیشن په تړاو کړي دا او نسبتا خلګي دي خو یو څه چې افغان په لوبډله کې لیدل کیږي د نوې ځوانانو شتون د نوې ځوانانو چې کله لوبډله ترازی عموما د نړیوال کرکټ د تجربه کمی وي هغه اتمن لستونز سره مخ کیږي
مننه کور ودان دی ازادي رادیو سپورتي خبري ال بختيار ساحلو او اوس به هم د پافنسان کې د متقاعدینو ستونزو ته مخ کړو پافنسان کې یو شمېر متقاعدین او د متقاعدینو ټولنه وایي چې حکومت تر اوسه هغه ژمنه ورسره نه ده په ځای کړې چې متقاعدینو ته د هغوی د تنخوا او نورو امتیازونو د ورکولو په برخه کې کړی ده نور په دې رپورت کې
په افغانستان کې 1402 کال داسې مهال مخ په ختمې دوه چې د متقاعدینو ټولنه وایي درې کال کېږي چې متقاعدینو ته د دوی حقوق نه دی ورکړل شوی د دې ټولنې مشر افندي سنگر د اکشن می پورز ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو حکومت ژمنه کړې و چې نږدې وختونو کې به د متقاعدینو حقوق ورکړي خو د څو میاشتو په تیرې دوه سره لای هم درک نشته
نن په ټول افغانستان کې غریب ترین قشر چې زه وګورم هغه متقاعدین دي ځکه چې د دې درې کلو کې یو رپی هم دته چا نه دا ورکړي او بل امکانات د کار کولوم نه لري د متقاعدینو د حقوق په خاطر باندې جناب مجاهد صاحب هم خبرې کړي وي موږ ته وعده را کړې و چې تر هتل د شیخ صاحب ته هغه چې امضا سره کارونه خلاص دي او ان قریب به په دې وختو کې د متقاعدینو حقوق توزیع کیږي ولی دغه هغه کې وعده کوم ته تقریبا شپږ و میاشتې تیرې شوې چې دا حقوق توزیع نه سول موږ ته
خاغلی سنگر ازادي رادیو ته زیاته کړه چې په تیرو درې وکلونو کې ډیرو متقاعدینو سخت ورځې شپې تیرې کړې او په ژمی روژه وختر کې لستونځو سره مخ وي یو شمېر متقاعدینو او د هغوی کورنۍ هم ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو درې وکلونو کې د تقاعد حقوق د نشټون لامل لګړنو ستونځو سره لاس او گریوان دي بابو دین په کابل کې یو له تقاعد شوی یو څه دای چې ازادي رادیو ته وویل
تقریبا درې کال کېږي چې موږ ته چا خپل حق نه درا کړی حقوق هم پاتې دي نو هغه مشکلاتونه چې په دغه درې کالو کې په موږ باندې تیر شوي ټولو ته معلومه دي د کار زمینه موږ لپاره مساعده نه ده سپینګیری او کار نشو کولای په کور کې مشکلات لرو ګرچې په مختلفو وختو کې موږ ته وعدې را کول کېږي چې اساس حقوق در کول کېږي اما تقریبا درېم کال ده چې موږ خپل حق تر لاسه نه کړ.
د وی بلې متقاعدې کورنۍ مشره رونا وایي چې د خپل مرشوي خاوند تقاعد په پیسو ژوند تیروي، خو هغه وخت چې د هغه د تقاعد حقوق یې نه دی اخیستي لګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل طالبانو دی حکومت دی مالیه وزارت ویاند احمد ولی حقمل دی متقاعدینو دی تقاعد دی حقوقو دی ورکړې په برخه کې دی پرمختګونو په اړه دی ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ورکولو ډډه وکړه. خو دی طالبانو دی حکومت ویاند زبی الله مجاهد شاوخوا دو میاشتې وړاندې د ټویټر ایکس سپیس له لارې په یوه پیغام کې ویلي وو چې د متقاعدینو د حقوق د ورکړې ټول قانوني پړاوونه بشپړ شوي او ډېر ژر به د دوی حقوق ورکړل شي. افغان متقاعدینو څو ځلې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دوی د حقونو د ورکړې په اړه شکایتونه کړي او آن څو ځلې یې لاریونونه او اعتراضونه هم کړي، خو د طالبانو د حکومت لخوا د دوی د حقونو د ورکړې په برخه کې تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
په غزنی کې د اسما په نوم 15 کلن ماشوم هر ورځ سپینه چپنه اغوندي، نژدې کلینیک ته ځي او غواړي په راتلونکي کې ډاکټر شي. اسما چې د غزنی ولایت د واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب د انکلي اوسیدونکي ده، د نجونو د بند ښوونځیو د خلاصون غوښتنه هم کوي. نوی تعلیمی کال ته د ګوتې په شمار ورځې پاتې دي، خو تر اوسه د دې څرک نه لګیږي چې آیا ټول نجونې او ښځې به پرېښودل شي چې له شپږم ټولګي پورته منځنۍ ثانوي او پوهنتوني زده کړو ته دوام ورکړي.
شاوخوا 15 کلن اسما هر سهار د ډاکټرې سپینه چپنه غونځي، د کلی روغتیایي کلینیک ته ځي او مازدیګر لوړ بیرته خپل کور ته ستنېږي. که څه هم چې عمر یې کم او زده کړې نه دي کړې، خو له ډاکټرې سره مینه لري او هیله لري چې ډاکټر سي.
سهار کلینیک ته راځم، سپینه چپنه غونډم، غواړم ډاکټر سم.
اسما له طالبانو حکومت څخه په وړه او ماسومانه ژبه غوښتنه کوي چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځي پرانیزي چې نجونې تعلیم یافته ډاکټران او معلمان سي تر څو ټولنې ته خدمت وکړي.
خپل حکومت هم غواړو چې نجونو مکتبونه خلاص شي، دلته افغانستان کې نجونې او ډاکټران او معلمان سي.
اسما د غزنی ولایت واغز ولسوالۍ د هفت آسیاب کلی اوسیدونکی ده. محمد یار ساحل بیا د اسما کاکا او د خپل کلی په ښوونځي کې مدیر دی. دی وایي وریرې له تعلیم، کتاب او قلم سره زیاته مینه لري او غواړي چې ډاکټره سي.
اسما نامې چې د ما وریره ده، د هغې غوښتنه او هیله دا ده چې تعلیم وکړي، درس ووایي، چې زه په راتلونکي کې ډاکټره سم. دا له قلم، کتابچې او کتاب سره زیاته مینه لري.
شاغلی ساحل زیاتوي کله چې لوریری سره فکر پیدا سو چې زه باید ډاکټر سم، نو د کلی د کلینیک پر لور لاړه، هلته یې ورځ تیره کړه، بیا یې غوښتنه وکړه چې سپینه چپانه ورته جوړه کړو او اوس نو له تیر یو کال هر ورځ ورځي.
روزمره له ډاکټر صاحب سره کښېني، هلته ځي روزمره او هغه چوپانه په تن وي. د دې هلم دا ده چې په راتلونکي کې ډاکټر سي. دا خپله هم په دې کم عمر باندې د کلینیک اصول مراتبي، یعنی په چوپانه کې ځي.
محمد یار ساحل وایي اسما له ټولو نجونو څخه غوښتنه کوي چې درس ووایي او زده کړې وکړي.
د دې پیغام دا ده نجونو ته چې درس ووایي، زحمت وکاږي او په راتلونکي د هېواد دپاره د خدمت جوګه شي.
ډاکټر عبدالجمیل بشیري په دغه کلینیک سر طبیب ډاکټر دی. دای هم د وړکی اسما ځنګړنو اغیزمن کړی دی. وایي اسما هر ورځ روغتون ته ورځي او هر ورځ هیله څرګندوي چې ډاکټر سي.
دغه اسمانو منځلې زموږ کلینیک ته راځي، نو زموږ د پرسونل له لباس او سلیکې او رویې له دې نه لیبې خو متاثره کیږي، او له بلې خوا کورنۍ هم تعلیم یافته ده، نو تر ډېره حده پورې دا غواړي چې دغه ډاکټرانو سلیکې ته په کتو دا هم پر راتلونکي ډاکټر.
دا یوازې اسما نه ده چې له تعلیم او بیا له ډاکټرۍ سره مینه لري، بلکې په افغانستان په ځانګړې توګه په غزنی کې زرګونه نجونې دي چې غواړي تعلیم وکړي، ډاکټرانی او یا مالیمانی سي، خو جګړو، کلتوري محدودیتونو، سیاسي کشمکشیو او اوسنی حالت یې مخه ډپ کړی ده.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته رسیږو. په کونړ کې د جلال الله خیریه بنسټ له لوري یو شمېر یتیمانو او بې پرسته ماشومانو ته د زده کړو د زمینې برابرولو په باب مو یو راپور درلود، خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په سهارنیو خبرونو کې هرومرو اورئ. په افغانستان کې د شپې نهه نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ. خو تر هغې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ دی خبرونو لنډیز ته. د افغانستان خبرالانو مرکز وای پر روان 402 مریض کال کې پایته یوازې 2 ورځې پاتې دي. په افغانستان کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز د خبريال ملي ورځ په مناسبت نن په یو اعلامیه کې ویلي، سکالان په افغانستان کې رسنیو او خبرالانو د ازادۍ او اساسي حقوقو د ساتل له نظر له سخت محدودیتونو سره مخامخ او له حقوقو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر احمد کرزی او زلبیار طالبانو له سفارت حکومت څخه وغوښتل چې د نوي تعلیمي کال پیلېدو سره سم د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیزي. ښاغلي کرزی دغه غوښتنه نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې کړی او ویلي چې د نوي 403 کال پر رسیدو سره چې یوازې 2 ورځې ورته پاتې دي، نوي تعلیمي کال هم پیلېږي او معمولا د نوي تعلیمي کال په پیلېدو سره د درسونو د پیل ورځې زموږ بچیانو نجونو او هلکانو ته د جشن او د اختر د ورځې په شان وي. خو کرزی زیاتوي، متاسفانه چې درې کاله کېږي دوی دغه جشنونه نه لمانځي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل نړیوالو اندېښنو سره سره به د غزې جنوبي ښار رفح ته پلي ځواکونه ولیږي. په رفح ښار کې د هغو ملکي فلسطینیانو د برخلیک په باب په دې وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې چې په غزې ترڅنګ کې د جګړو له کبله دې سیمې ته پناه وړې ده. او د افغانستان او ایرلند ترمنځ د دوه میشل اوریزې لوبې لړۍ روانه ده. نن په افغانستان ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړه. اوس د افغانستان کرکټ ټیم په دیر لسم اور کې د څلور لوبغاړو په سوځیدو واټیا منډې کړې دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت له کمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړي.
که په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسې بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروین کم شي.
په یو بل راپور کې به واوري چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
عملیات پلار چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیاي کم ته وړاندې شي.
دا چې نشه ولی پر ځان باور کمزوري کوي او یا یو مخلمن زوړي په دې اړه مول ارواپو متي ولا وزیري سره مرکه کړي.
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي، نو د دې د اعصابو مرکزی قسمتونه تر صدمه لاندې راوړي، نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
ارباب صاحب، د بې ځایه مصرفو میلو ته څه ضرورت دی؟ هغه مزدوري بس ده
یار. رضا جانا، لکه چې پر ما دې د ډیر ساده سړي خیال کړی دی.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. اروپایي هیوادونه دا اندېښنه لري چې د کوکنارو د کښت لکمولو سره به په دې هیوادونو کې د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او احتیاط د څارنې مرکز یوه تازه څېړنه ښیي چې د نشئی موادو مافیایي ډلې د قاچاقو له لارې څخه په استفادې سره په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې جوړه سوې ښیښه اروپایي بازارونو ته رسوي. د دې مرکز پالیسي جوړونکي وایي د افغانستان د کوکنارو په کښت کې کموالی ونه سوای کولای چې په اروپایي هیوادونو کې د نشئی موادو له امله زیان راکم کړي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اتیا د مرکز پالیسي جوړونکي په تېر یو کال کې د نشئی موادو د بازار وضعیت په کتو سره دې پایلې ته رسیدلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو اروپایي هیوادونه د ګټې پر ځای له جدي ګواښونو سره مخ کړي دي. په هغه غونډه کې چې د دې ګواښونو د څېړنې په اړه جوړه سوې وه، د دې مرکز پالیسي جوړونکو وویل چې اروپایي معتادین به د افغانستان له تاریاکو څخه جوړې سوې شیشې له کموالي سره مخ سي او دې ته به اړ سي چې کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي. په دې غونډه کې د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اتیا د څارنې مرکز مشر الکسی ګوسډیل د تاریاکو د کموالي او کیمیاوي نشئی موادو د ډیروالي د ناوړو پایلو په اړه خبرداری ورکړ.
If it continues to be banned and controlled as it is
په افغانستان کې د کوکنارو کښت همداسي بند وي، دا معنی لري چې په اروپا کې به له تاریاکو څخه جوړ شوي خالص هیروئین کم شي. پایله به دا وي لکه شل کاله مخکې د طالبانو په لومړۍ واکمنۍ کې چې د نشئی موادو په بازار کې کوم بدلونونه راغلل. د اروپایي هیوادونو 80% مصرف کوونکي چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړ شوي هیروئینو معتاد کړي، اوس به کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي.
هغه راپور
چې یو میاشت مخکې د دې مرکز لخوا خپور سو پکې راغلی و، که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم سوی دی، خو د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د تاریاکو قاچاق او له دې تاریاکو څخه د جوړو سوو هیروینو قاچاق نه دی کم سوی. د اروپایي ټولنې د نشئی موادو او اتیا د څارنې مرکز موندلی چې د افغانستان ډېری تاریاک پاکستان او ایران ته قاچاق کیږي، هلته هیروین څنګه جوړیږي او بیا د دې دوو هیوادونو د مافیایي ډلو پر لاس اروپا ته قاچاق کیږي. وسته دې مرکز پالیسی جوړونکو وایي په وروستیو میاشتو کې په ترکیه کې د نشئی موادو او قاچاقونکو نیول شوی چې د هیروینو قاچاقونکو له همدې لارو څخه هغه شیشه هم اروپا ته قاچاقوي چې په افغانستان کې تولید شوی وي. د اروپایي ټولنې د عملیاتي پولیسو مشر کترین ریبول وایي مافیایي ډلې توانېدلې چې په نړیوال بازار کې د نشئی موادو غوښتنه او بازار ته د نشئی موادو رسول هغه څه مدیریت کړي چې دوی غواړي.
مافیایي ډلې د نشئی موادو په بازار کې ډېرې فعالې او ځانونه له هر حالت سره جوړوي، ځکه ټول هغه بحرانونه چې موږ ولیدل لکه د کورونا دوره او په افغانستان کې د طالبانو تحول، په دې ټولو حالتونو کې د نشئی موادو بازار فعال و. د نشئی موادو تجارت یو ګټور تجارت دی او آن دا چې مافیایي ډلو د دې کار د دوام لپاره په تاوتریخوالي لاس پورې کړی دی.
اروپایي ټولنه داسې مهال په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د کموالي له امله محتاطانه خوشبیني او په دې هیواد کې د شیشې جوړولو او قاچاق په اړه خپله اندېښنه ښیي چې د طالبانو د حکومت ویان تازه ویلی و د افغانستان د نشئی موادو له امله نړۍ ته د زیان په پام کې نیولو سره دوی له نشئی موادو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې سره ګډې همکاري ته اړتیا لري. د ده په وینا که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت بندولو دوه کاله تیر شوي، خو بیا هم نړیوالې ټولنې د دوی له حکومت سره لازمه همکاري نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې اروپایي ټولنه وایي د کوکنارو د کښت لکمولو سره به د افغانستان له تریاکو سره تړلي معتادین کیمیاوي نشئی موادو ته مخه کړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وشی پلا دی پودر وشی یا می خور جزت پودر وشی یا دی میر پودر وشی
لار پا مری که نوام پا مور خوص خبی خبر نه بخم خواب مورم
چی مونگ پلار نواخست یو نیم لک دالر بو انداغ سرمایه ما طول او خرم
دا نشئی موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیز خپرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو پروګرام پیل شوی او تر دې مهاله د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته نږدې سل معتادین وړل شوي دي. د فرا د امنیې قمندانۍ چارواکي وایي چې دا پروګرام د فرا له ښار څخه پیل شوی او تر ولسوالیو پورې به وغځیږي. په دې بهیر کې به معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته یوړل شي. راټول شوي معتادین وایي که د نشهیي موادو د خرڅولو مخه ونه نیول شي او دوی ته د کار او مصروفیت زمینه برابره نشي، له دې مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته به بیرته د نشو په دام کې ونښلي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو لومړی پړاو پیل شو او تر دې مهاله 50 معتادین د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شوي دي. د معتادینو راټولولو په کمپاین کې روغتیایي کارکوونکي لیک لیدل کیږي. ډیری کارکوونکي نظامیان دي چې معتادین نیسي او خپل موټرونو ته وراچوي. د فرا ولایت د امنیت قمندانۍ ویان عبدالرحمن بدری ادعا کوي چې په دې بهیر کې به له فرا ښار او ټولو ولسوالیو څخه معتادین راټول او د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکز ته وړل شي.
عملیات پلاره چول سوی دی چې زموږ د دې ولایت ټول هغه معتادین به په دې عملیاتو کې راټول شي او یو صحیح روغتیایي کم ته به وړاندې شي. لومړی مو د مرکز څخه عملیات را شروع کړي دي چې د مرکز څخه روج دي معتادین راټول کو. زموږ عملیات به ولسوالیو ته هم وغځیږي، د ټولو ولسوالیو څخه به روج دي معتادین راټول کو، صحیح او روغتیایي کمپونو ته به ولېږي.
تر کابل او هرات وروسته فرا د افغانستان دریم ولایت دی چې ډیر معتادین پکې اوسیږي. د روغتیایي مرکزونو د تخمینی معلوماتو لمخې د فرا ولایت معتادین زرګونه نفر ته رسیږي، خو د طالبانو حکومت د دې معتادینو د ساتنې او پالنې لپاره د فرا ولایت د زندان یو برخه جلا کړې چې یوازې د 500 معتادینو د ساتلو ځای لري. هغه معتادین چې تازه له فرا ښار څخه راټول شوي له یو څخه نیولې بیا تر څلور ځلې درملنه شوې ده، خو د دوی په وینا د نشهیي موادو آزادانه خرڅول او رانیول د دې لامل شوي چې دوی د معتادینو د درملنې له مرکز څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته معتاد شي. له دې معتادینو څخه یو یې هم حیات الله نومیږي. د ازادۍ راډیو ته ویل
اولین غوښتنه مو دغه چې دغه د جامع څخه دغه نابود د مواد مخدر دغه د دغه سره راټول کی هغه ته سخت جزا ورکړي. هغه څوک چې پروشنده دی مقصد د کاروبار کوي او بل مون دغه چې زمينه د کار ورته برابر کړي د مور طبقه خلکو ته.
په فرا ولایت کې تازه تر سلو ډیر معتادین خپل کورنۍ ته وسپارل شول. په دوی کې چا 15 ورځې او چا 3 میاشتې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې تیرې کړې وي. سناولا چې تازه د فرا ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی وایي چې د اعتیاد د دورې ډېرې تریخې خاطرې په یاد دي او بیا به نشاونه کړي.
اوس دغه تصمیم لرو چې بالا به ولاړ خپل کور بچیانو څخه بالا به نه د دې عمل نو دغه سختیانو بدبختیانو کوم ولیدله، بیا به نو انشاءالله د عمل ته به سرونه ونه کړو چې بیرته به ورسو.
فرا او هرات چې له ایران سره ګډه پوله لري د افغانستان د نورو ولایتونو په پرتله ډیر معتادین پکې اوسیږي. په دې ولایتونو کې زرګونه هغه معتادین هم اوسیږي چې له ایران څخه راشړل شوي دي. په دوی کې ځینې معتادین خپل اصلي ولایتونو ته نه دي تللي او هم دلته پاتې دي.
تر نو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې په فرا ولایت کې د معتادینو راټولولو او معتادینو د ساتنې مرکز ته د هغوی د وړلو پروګرام پیل شو.
دا زهرو کاربن با د خبرونه کې د نشي موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لږ ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې نشه یي مواد د انسان پر ذهن ناوړه اغیز کوي چې په نتیجه کې معتادین پر ځان بې باور کیږي. خپلې وړتیاوې او مهارتونه ورته ډیر بې ارزښت ښکاري. دوی د ژوند په ځینو مسایلو کې پرېکړې نسي کولای او خپلو هدفونو ته د رسیدلو توان نه لري. دا چې نشه ولې پر ځان باور کمزوری کوي او یا یو مخ له منځه وړي، د نشې په کوم پړاو کې پر ځان باور له منځه ځي، د هغو کسانو نښې نښانې څه دي چې پر خپلو ځانونو بې باوره دي، او څنګه کولای شو چې پر هغو سویو معتادینو کې پر ځان باور بیرته راژوندی کړو، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې په ارواپوهنه کې پر ځان باور یا اعتماد څه ته وایي.
اعتماد په نفس درې ډوله دی. یو اعتماد په نفس کاذب یا دروغین ده. هر اعتماد به نفس دی چه انسان په حقیقت که هیچ سنه داری اما دا په ذهن که یو برنامه جوړوي اما اعتماد به نفس واقع نداری زکه چه ده غل پار حلیزن نگی صرف اعتماد به نفس دی کاذب داری لکه زن تر تحوار درمانی کوی یا هم په ذهن که یو سزن تر جوڑوی په حقیقت نسی تبدیل واری. او دوم اعتماد به نفس دی تلقینی دی. هر اعتماد به نفس دی چه زین انسانان یو چا تا وایی چه تدس پیاوله یه دعس رختله یه اما په حقیقت که ده هر توانایی او استعداد نلری. او دریم اعتماد به نفس دی حقیقی دی. هر کسان چه اعتماد به نفس دی زیف دی هر زر معتاد که دلیسی زکه چه په زن باور نلری او زر معتاد که دلی شی.
د نشې په کومه مرحله کې پر ځان د باور احساس لمنځه ځي؟
مخدره توکي معمولا د انسان رواني حالاتو سره ډیر تعلق لري. کله چې یو انسان مخدره توکي استعمالوي نو د ده د اعصابو مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي چې کله د انسان اعصاب رواني تروما وویني نو خامخا به اعتماد په نفس او باور کمیږي. کله چې انسان رواني ستونزو یا رواني اختلالات سره اخته کیږي خامخا د انسان باور او اعتماد په نفس ضعیفه کیږي. کله سو اختلال یو ځای سي مجموعه د اختلالاتو سبب د یوې بیماری یا مریضی ګرځي او د انسان باور پر ځان کمیږي. همیشه مخدره توکي په اعصاب او روان باندې منفی اغیز لري.
نشه یي مواد ولې پر ځان د باور احساس کمزوري او یا له منځه وړي؟
کله چې یو انسان مخدره توکي استعمال کی د ده د اعصاب او مرکزي قسمتونه تر صدمې لاندې راوړي نو د ده اعتماد په نفس او باور له منځه ځي. پر ځای به نور کاذب یا دروغین اختلالات جایگزین کیږي تر څو دا وکولی سي د یو سي او مدل لپاره په دروغو باندې مخته لاړ سي په چل او فریب باندې مخته لاړ سي او اصلي باور او اعتماد په نفس به لمنزه ترید. هر کسان چه دست را راک را ورکی کدی کراکرا پی پیگی چه ده ده کلن راک را ورک را او کم افعال و کردار شدی در طول دروغ دی او په حقیقت بنده استوار ندی.
ده هو کسانو نخی نخانی چی دی چه پر خپلو زنونو بباور دی؟
دغه کسان تل خفه اوسیږي. دومه نښه یې دا ده چې په خپلې فیصلې باندې باور نه لري، له ژوند کولو څخه ډېره کمه توقع لري. کله چې په اجتماع کې راسي یا اجتماعي مسایلو کې خبرې کوي ځان موبایل یا په نورو وسایلو کې ځان مصروف ساتي. په عام مجلسونو کې چې خلک خبرې کوي دا پکې خبرې نه کوي، له راتلونکي څخه ډېره ویره لري. او کله چې په مجلسونو کې سي بې دلیله دروغ وایي. کله چې په مفاهمه کې او چا سره خبره تر کسي کله چې د خبره له چالش سره یا له مقاومت سره مخ سي خپل خبره نه اوړي او بیرته وزرخواهي کوي.
څنګه کولای شو چې په روغو سوي او معتادینو کې پر ځان د باور احساس بیرته راځوندی کړو؟ په دې برخه کې خپل د معتادینو د هغوی د کورنیو او د ارواپوهانو مسؤلیتونه څه دي؟
دلته درې مسؤلیتونه دي چې لومړی مسؤلیت د کورنۍ ده. کورنۍ او یا اتیا سلنه اساسي نقش په تداوی د معتادینو کې لري. لکه څنګه چې دغه شخص ته مخکې له مخدره موادو استعمال څخه په کورنۍ چارو کې څنګه ونډه ورکوله هماسې باید ونډه ورکول سي. دغه معتاد هغسې مریض دی لکه د نورو ناروغانو په شکل باندې، له ده سره باید د کورنۍ چلند ډیر ښه او آرامه ورسره اوسیږي. په ځینو القابو باندې د کورنۍ لخوانه لپاره باید ورته یاد نسی چې تا مخدره توکي استعمال کړي. کله چې ماشومان اوسیږي یا اولادونه اوسیږي د کورنۍ له خوا نه باید ورته ونویسي چې یا د معتاد زو یا د خودري زو، او همیشه درته ووایي پرون دی چې دا کار کولی سو نن هم هرو مرو کولی سي. دوم مسؤلیت د ارواپوهانو دی. ارواپوهان مکلفیت لري چې تعقیبي یا فالو اپ دی مریضان چې روغ شوي دي، هغه لازم مهارتونه یې په کانسلینګ یا مشاورې په جریان کې اخیستي دي. معتاد په ځان باندې باید عملي کړي او ارواپوهان له دغه معتاد څخه پوښتنه وکړي، تعقیبي کړي چې کله روغ شوی معتاد له چالشونو سره مخ کیږي ورته راهنمایي وکړي. او درېیمه موضوع، روغ شوی معتاد مسؤلیت دی چې د خپل ځان ته متوجه وسیږي، صرف سره هغه هدف ته رسیږي چې اعتماد په نفس زیات سي.
کله چې څوک نشه خوشی کړي، آیا له لاسه ورکړی باور یې بیرته راځوندی کیږي او که ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
سکره دا لروختونونو سخه رختتیجی سل پسله هغه باور یا اعتماد په نفس لاسته راولی. هغه وقتی کولی سی چه دغه ناروغ لخپل کانسولر سخه پوره مهارتونه لاسته راولی و سیگی او پزدان تطبیقولو که کوشش وکړي. زینی وقت ارواپوهان داسې حالات سره مخ کیږي چې یو ناروغ خپل ویني چې ډیر اساسي مهارتونه او اعتماد په نفس هم لري، هغه وخت چې مخدره توکي نه استعمال کړي خی خپل مهارت په کار اچولی سو، اما اوس کوشش کوي چې هغه خپل مهارت وخی، اما مخکې چې صرف سره خپل مهارت کولی سو اوس ممکن 50 یا 60 یا 70 سره خپل مهارت وخی. خود په اساس د تمرین باندې کولی سي چې بیرته خپل هغه اعتماد په نفس او باور لاسته راوړي، خو چې د ارواپوهانو یا کانسلران ورسره مشورې او رهنمایي وسیږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې یو شمیر افغان کارګران د خواري او مزدوري لپاره د افغانستان یو ګاونډي هیواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه سړی ډېره ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کارګران پوهیږي چې ټول په نشهیي موادو معتاد شوي دي. دا چې دا کارګران څنګه او چا په نشهیي موادو اخته کړل، دا به په ډرامه کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده، آبا مزدوری بس ده، نور پسی مگرزا.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما وقتل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا حسون ور حلالوی، کبابون ور دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقو لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي، دا زاو ته هم ننش په دوی میلمانه یو.
څه شي د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پونه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یو برخه ده، کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس دې خپلې مزې کوه، هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا، و رضا
بلار بابسه
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارګر د دفتر مخې ته راټول شوی؟ ولی غل مغل جوړ کړی؟
ارباب صاحب، وای موږ نور کار نه کوو.
ولی
نه پوهیږم ارباب صاحب.
ورغه کچې یو نماینده مو راوسوي چې خبرې ورسره وکم.
سمه ده ارباب صاحب، ورغه بکم. دا کارګرانو ارباب صاحب وای
چې یو نماینده مو راواستوي زه خبرې ورسره کوم.
سمه ده، بلال اکا زموږ نماینده دی. بلال اکا ورشه.
بلال راځه راځه راشه دلته کینه. ښه خبره ده، نن مو ولې کار نه دی پیل کړی؟
ارباب صاحب، ټول کارګران وایي چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پرېښی او دلته په مزدورۍ پسې راورک یو، خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړې.
ښه ښه، دا خبره ده. افغانان هم اوس دومره جرات پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو.
ارباب صاحب مجبور دي، ټول بې وزله خلک دي، کورونه او واړه واړه بچي لري، ډوډۍ غواړي.
او که زه مو مزدوري در نه کړم نو بیا څه کوئ؟
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو.
نو چې داسې ته ورځئ ولاړ شئ، دا مردار مخونه مو ورک کړئ، اوسه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم.
ارباب صاحب دا دې څه وکړل؟ که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو. کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو.
یاره رضا جانه ډېر ساده یې، هېچېرې هم نشي تلای. نن به لاړ شي خو سبا به بېرته راشي. زاري به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکړه.
نو بېرته به ولې راځي ارباب صاحب؟ د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي.
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي. که بل ځای ولاړم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري.
دوی ولې دا توان نه لري؟
زما سره نقشه سته، بیا به یې ووینې.
څنګه نقشه؟
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده، خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بېرته راځي. دا دی، ته به یې ووینې. ما ته ارباب غلام علي وایي.
اوهو، تا کارګران څنګه بیرته راغلی دي؟ دوی خو پرون ولاړل، ویل ستاسې سره کار نه کوو.
ما خو درته ویل چې بیرته راځي. ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی، وګوري چې هغه څه وایي.
السلام علیکم ارباب صاحب.
وعلیکم السلام بلاله، څه خبره ده؟ ولې بیرته راغلی؟ تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو.
ارباب صاحب قربان دې شم، توبه مو ګڼې توبه، بیا داسې کار نه کوو. تر خپل پورم تېر یو، بس یوازې ډوډۍ او نشه یي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو.
بس سمه ده، ورځئ کار مو شروع کړئ.
نه نه، لاړم ارباب صاحب.
ورځئ ورځئ.
ارباب صاحب، دوی ته خو په نورو ځایونو کې هم کارونه پیدا کیږي، دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشه یي موادو خبره څنګه یاده کړه؟
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم؟ هغه نقشه اوس کامیابه شوه.
څنګه نقشه؟
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشه یي مواد ورګډول. ځینې نشه یي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډېر کار کولای شئ.
څه شی؟ نشه یي مواد دې ورکول؟
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل، وروسته مې نشه یي مواد هم خپل ورته پیدا کول.
ها ها، عجیبه ده والا.
اوس دوی له نشه یي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشه یي مواد هم خپله نشي پیدا کولای. نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي او زما مریان به وي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
کشی وسمانا بر ویلمبے مک
دس میں پزڑ باندھ جانا نا بر ولمبے